سلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونه زې اسمت څاروند می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، لمړی خبرونه واوري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي سره پر سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مسئلو خبري کړي دي. د متقی او مطلق القهطانی په خبرو کې ویل شوی چې په هر هغه برخه کې باید همکاري دوام وکړي چې د افغانستان د پراختیا لپاره ګټوره تمام شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خوا په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې القهطانی د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته قناعت وړ بللی او د سیمې له هیوادونو یې غوښتي چې له طالبانو سره تعامل وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوې ده د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنۍ اقتصادي غونډه نن په استانې کې پیل شي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 تنه افغان چارواکي او سوداګر دې غونډې ته بلل شوي دي. دغه وزارت ویلي په دغو کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوالو لخوا دي د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ اتصال دې غونډې ته ورغلی دی. دغه وزارت په وینا د غونډې مقدماتي مراسم پرون چهارشنبه پیل شوي دي. په خوست کې دوه تنه انسان تښتون کې نیول شوي دي. پر هغوی تور دی چې د تېرې جمعې په ورځې دوه نیم کلن ماشوم برمته کړی و. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل ځانګړو ځواکونو یې دغه کسان داسې مهال ونیول چې تښتول شوی ماشوم یې وژلی و. پیښه د خوست په مرکز متون کې شوې ده چې تر اوسه یې نور جزئیات نه دي خپاره شوي. تر دې وړاندې هم په خوست او نورو ولایتونو کې ورته جنایي پیښې شوي چې لامل یې بیکاري او روانه بېوزلي بلل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د باجوړ د تیر یکشنبې د خونړي برید د قربانیانو شمیر درې شپېته تنو ته زیات شوی دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په روغتونونو کې د یو شمېر ټپیانو لمړي وروسته پرون چهارشنبه د شمېرې خبري کړې دي. برید یکشنبه په ورځ د مولانا فضل الرحمن په مشهد جمعیت علما اسلام پر یو غونډه وشو چې مسؤلیت داعش وستوالې ډلې ومانه. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په ګډون بیلابیلو چارواکو د ملامتې ګوته افغانستان ته نیولې، خو طالب چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي. په خوا تر دې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي وو پاکستان دې د افغانانو د ملامتولو پر ځای خپل امنیتي تدابیر ټینګ کړي. او د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ چې مرکز یې په ناروی کې دی وایي 13 جولای میاشت یو شپه تا کسان په ایران کې اعدام شوی دي. دغه بنسټ ته چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اعدام شویو کسانو کې 15 افغانان او یو لس بلوڅان شامل دي. په ټوله کې څلور شزي هم د اعدام شویو کسانو په ډله کې دي. د خبر پاڼې لمخې اعدام شوی کسان د نشې توکو په قاچاق وژنو او جنسي تیرویو محکوم شوی دي. د بشری حقوقو یاد بنسټ وایي روان 2023 کال په ایران کې اعدامونه د پام وړ زیات شوی او په خبره د همدې کال له پیله تر اوسه 423 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د خبرونه ډیره برخه مو رادیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو په فایل کې څو راپورونه لرو. د طالبانو امنیتي مسؤلانو تر همیشه بهار رادیو تلویزیون وروسته په نګرهار کې دوه نوري رادیوګانې هم پرون بندې کړې. د نن او ځوانانو په نوم دغه اف ام رادیوګانو او همیشه بهار رادیو تلویزیون په جلال آباد کې لیوي کرایي ودانې څخه خبرونه کولې. د خبريالانو ملاتړ بنسټونه له ملګرو ملتونو غواړي چې پر رسنیو د طالبانو د لا محدودیت مخه ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
لتیرو درې ورځ راهیسې په ننګرهار کې درې رسنیز بنسټونه د طالبانو د ځایي امنیتي مسؤلانو لخوا تړل سوي دي. په لومړي ګام کې د تیرې دوشنبه په ورځ د همیشه بهار رادیو ټلویزیون سټوډیوګانې بندې، او په دویم هغه کې پرون چهارشنبه د نن او ځوانانو په نوم رادیوګانې هم بندې کړای شوې. دغه درې واړو رسنیزو بنسټونو اقتصادي ستونزو له کبله په جلال آباد کې په ګډه یو حویلی کرایه کړې وه او خپلې خپرونې کولې. د همدغو رسنیو یو مسؤل چې نه یې غوښتل د امنیتی ستونزو له کبله خپل نوم واخلي وای. طالبانو د راډیوګانو د بندېدو هیڅ ښکارا او قناعت بخښون کوي دلیل نه دی وړاندې کړی. د سرچینې په وینا لنجه د تیرې دوشمې په ورځ هغه وخت پیل شوه چې همیشه بهر رادیو ټلویزیون د نهو نجونو په ګډون د ژورنالیزم د عملي زده کړو یو ټولګی پیل کړ. سرچینه وایي د ټولګي په لومړۍ ورځ د طالبانو د حکومت وسلوال ورغلل، همکارانې ورته وډبول او سټوډیوګانې وربندې کړې. همیشه بهر رادیو ټلویزیون له تیرو لسو کلونو راهیسې د ژورنالیزم ورته روزنیز کورسونه دایروي چې تر اوسه یې 9 ځله فارغان ورکړي دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو یا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤولانو تر اوسه دا نه ده روښانه کړې چې ولې دغه رسنیز بنسټونه تړل سوي دي. په همدې حال کې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه له نړیوالو په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د بیان پر آزادۍ د طالبانو د محدودیتونو مخه ونیسي. د رسنیو د بازار په نوم بنسټ مشر حامد پویا که څه هم د نن او ځوانانو په نوم راډیوګانو د بندېدو په اړه څه نه وایي، خو رسنیو ته یو استولي پیغام کې د همیشه بهر رادیو ټلویزیون د خپرونو پر بیا پیل ټینګار کړی دی.
مونږ یو ځل بیا د دغه ټلویزیون د بندېدو او د خپرونو د پرېکېدو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګندوو. موږ په جدي ډول له نړیوالو بنسټونو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له دفتره غواړو چې د رسنیو او خبریالانو په وړاندې د طالبانو د زیاتېدونکي تاوتریخوالي او ګواښ مخه ونیسي.
د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه هم په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دا اقدامات پر رسنیو د فشار په معنا دي او په خبره کې دوام پیدا کوي د رسنیو او مسؤولانو ترمنځ د واټن د ډېرېدو لامل کیږي. طالبانو تر دې وړاندې رسنیو ته ځینې تګلارې ټاکلې او ډاډې ورکړې چې د بیان ازادي مخالفت نه کوي، خو د رسنیو د څار او نور نړیوال بنسټونه د طالبانو پر دې دریز شک لري. د بخښنې نړیوال سازمان تازه ویلي طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د بیان ازادي محدوده کړې او د انتقادي او هنري بیان مخه نیولې ده.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا، بریتانیا، هسپانیا، جنوبی کوریا، هالند، ایتالیا، استرالیا او کاناډا له استازو غوښتل چې خپلې قونسولي چارې له افغانستان پرمخ یوسي. امیر خان متقی دا غوښتنه په دوحه کې په یوه غونډه کې وکړه، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په افغانستان کې دننه د هیوادونو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو پرانیستل د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف کار دی. جزئیات دی راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دوی ډیپلوماټیکو استادولیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا متحده ایالاتونو له استادو سره په کتنه کې دغه څرګندونه کړې دي. نوموړي دغه شان له بریتانیې، اسپانیا، جنوبی کوریا، هالند، ایتالیا، استرالیا او کاناډا څخه وغوښتل چې د خپلو سفارتونو چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي.
دغه نمائندګي د دې پرده چې له لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي باید په افغانستان کې وجود ولري او د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې مشاهده کړي.
د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له یو څو هیوادونو پرته نورو هیوادونو په افغانستان کې خپلې قونسلګرۍ بندې کړې او خپل سفارتونه یې قطر ته ولېږدول. په افغانستان کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل د ځینو افغانانو لپاره یوه ننګونه بدل شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکو بهر وایي غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای کاناډا ته ولاړ شي، خو په افغانستان کې د کاناډا سفارت نشته او ګاونډیو هیوادونو ته د تګ شرایط ورته ستونزمن دي.
متاسفانه سفارت کاناډا در افغانستان نیست.
له بده مرغه د کاناډا سفارت په افغانستان کې نشته او زه باید پاکستان ته لاړ شم چې له هغې لرې د ویزې غوښتنه وکړم، خو د پاکستان ویزه بنده ده او د یوې نجلۍ په توګه زما لپاره خورا ستونزمن کار دی.
خانم تنها هستم، سخت است.
د کابل یو بل اوسیدونکو یاسین وایي د هند یو پوهنتون محصل دی چې د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې بند پاتې شوی او نشي کولای هند ته ولاړ شي.
متاسفانه چون در افغانستان خدمات
کنسولی لبه دمرغه ځکه چې په افغانستان کې د هند کنسولګری خدمات بندي او هند هم محصولینو ته پام نه کوي موږ نشو کولای هند ته ولاړ شو چې خپل فراغت سند مراحل طی کړو او د فراغت سند ترلاسه کړو
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وای د طالبانو د حکومت لا رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې د لوړپوړو ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي
مطابق کنوانسیون ویان
د 1948 کال د ویانا او جنیوا کنوانسیونونو لمخه هغه هیواد چې کوم هیواد په رسمیت نه پیژني د سفیر او ډیپلوماټ غختل د اصولو خلاف کردی لکه څنګه چې امیر خان متقی غختنه کوي چې چیرې دا غختنه هم د هیوادونو لخوا پلی شي د ملګرو ملتونو لمنشوره به سرغړونه وي
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي وو چې دا مهال په افغانستان کې د 14 هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماټیک ماموریتونه فعال دي له دې جملې څخه په کابل کې د چین روسیې ترکیې پاکستان ایران او جاپان سفارتونه فعال دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لرې کولو او د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې خو نړیوالې ټولنې تل ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړي
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ
یو افغان ځوان وسیم شینواری چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي په یو سمبولیک ګام کې په سپوږمۍ کې د افغان جنو د ښوونځي لپاره یو نمره مځکه اخیستې ده هغه وایي په دې توګه غواړي نړۍ ته وښيي چې د افغان جنو لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرېدو کې مرسته کوي وسیم شینواری له لونرلند کمپنۍ څخه په آنلاین ډول دغه نمره اخیستې چې په وینا یې بیې هم دومره ډېره نه ده له نوموړي سره اسدالله لودین مرکه کړی او په سر کې د دې سمبولیک ګام په اړه معلومات ورڅخه خوشتي دي
د لونر ريجستري په نوم یو کمپنی ده چې لتیرو لسو کلونو راهیسی په سپوږمۍ کې ځمکه خرڅی دوی یو ویب سایټ هم لري چې هر څوک کولای شي په ډیر اسانه او دی ډول دغه ویب سایټ د لاري په سپوږمۍ کې ځمکه واخلي دوی بیا اسنادونه هم ورلېږي نو چې ما څېړنه وکړه په دغه لیست کې د ډیرو هیوادونو نمونه شامل وو خود افغانستان نوم پکې نو دا زما د پاره یو هدف شو چې ملزه هم د افغانستان نوم په دغه لیست کې شامل کړم
شینوار صاحب سپوږمۍ ته تاک خو یو پیچلی کار دی ممکن راتلونکي کې ټکنالوژي دغه کار یو څه اسانه کړي او دا چې بیا افغانان هلته ورځي ممکن بیا نو پیړۍ وخت ونیسي دغه اقدام مو د څه لپاره وکړ
په سپوږمۍ کې د افغان دینجونو د مکتب لپاره ځای خیستل په دې خاطر چې لډیر وخت په هیواد کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې خونځي او ادارې بند دي ما غوښتل چې زمونږ خويندې ناهیله نشي او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسی چې افغانان د نجونو د زده کړو په حق له ډیر یو مثبت او روښانه فکر لري د غسپوګمې ته تلل په څه ډول تلل امکانات برابرېدل نه برابرېدل دا د ټکنالوژي او د وخت سره سره خبرې دي مونږ ته مهمه دا ده چې خپل هیواد افغانستان د سیالو سره سیال کړو او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسو چې افغانان په هر څه پو خلک دي روښانه او مثبت فکرونه لري بعضی حالات بداسي چې عملی اقدامونه نشي اخیسته خو ان شاء الله د وخت سره سره به هر څه سم شي
اکثر سره ممکن دا پوښتنه هم وي چې په سپوږمۍ کې د نمرې اخیستل یا په یو ډول سره د نجونو د تعلیم لپاره د ځمکې اخیستل به دا لګښت هم له ځان سره ولري خو به نه وي چې دا لګښت مثلا عملا افغانستان ته لیږلی وي او په عملي توګه یو څو نجونو له دغه لګښت استفاده کړې وي او په شخصي ډول یې زده کړې کړې وي
بعضی افغانانو دغه سی سوالونه راپورته کړی دي چې په دغه پیسو باندې په افغانستان کې یو خونځای جوړ کړی وي نو هغه ته زما دغه پیغام دی چې دغه ځمکه په ډیره یو عادي قیمت باندې شوې ده یعنی هر څوک کولای شي چې دغه ځمکه واخلي د 500 ډالر نه تر دې 1.5 ډالر پورې پلورل کیږي موږ د پاره مهمه خبره ده چې افغانستان خپل هیواد د نورو سره سیال راوستل دي نورو هیوادونو ته یو مثبت او لوړ پیغامونه رسول دي لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې په افغانستان کې یو سپورټس موټر جوړ شو، ګینې د سپورټس موټر په نور هیوادونو کې خو بل هاډیر دی، خو چې افغانستان کې جوړ شو نو ټول نړۍ ته یو مثبت پیغام ورسید.
ل افغان ځوان وسیم شینواری سره مو مرکه له ازادي رادیو اوریده. هغه ځوان چې د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ د جلبولو لپاره په سمبولیک ډول په سپوږمۍ کې به نمره مزکه اخیستې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. د افغانستان د ملي بیرغ ورځ افغانانو په بیلابیلو ډولونو ولمانځله. موضوع می ده پانتون استاد مرهون سره شریکه کړي.
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر کې دیني سي چې پاوه کې یو له دغه بیرغونو څخه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د بیرغ تر روسي وروسته په فیسبوکونو کې افغانانو د استاد شاعر پیر محمد کاروان ورځ تجلیل کړه. د کاروان صاحب سره می دا موضوع مطرح کړه.
دا خلک په مینه باندې پوهیږي، دا خلک په هنر او په ښکلا باندې پوهیږي.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو، هم کیسه او هم د کیسې نقد.
زمونږ کره کتنې په امغه اثر نه وي په لیکوالي او دغه باید بیلي.
د زمري ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورسته. د کلتوري پلوه د بیرغونو ارزښت په نړۍ کې ورځ په ورځ څه چې د انټرنیټ له امله ثانیه په ثانیه زیاتی شي. بیرغونه تر ډیره کلتوري ارزښت لري. په نړۍ کې پخوا هم ولسونو بیرغونو ته ارزښت ورکوه، خو هر څومره چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ شوي دي د بیرغونو ارزښت زیات شوی دی. کله چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د 1945 کال د اپریل په 15مه د نړۍ د 500 هیوادونو استازو د امریکا د متحده ایالاتونو په سان فرانسیسکو کې غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو چارټر یې رامنځته کړ، تقریبا د ټولو بیرغونو ولسی ارزښت نړیوال شو او دا ارزښت کال په کال پسې زیات شوی دی. که سفارتونه وي ملي بیرغونه پکې رپیږي، که د اولمپیک لوبې وي ملي بیرغونه پکې رپیږي، حتی یو یو لوبغاړی په نړیوالو لوبو کې په یو ډول د خپل ملي بیرغ نقشه له ځان سره لیشتوي. لکه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي چې په نړیوالو لوبو کې کله ناکله داسې دستکش پلاسوي چې درې رنګه لري: تور، سور او زرغون. دا نقشې ټکنالوژي ته هم انتقال شوي دي. د فیسبوک په ایموجیانو کې هم درې رنګه بیرغ شته. د ګوګل په پاڼو کې هم د افغانستان درې رنګه بیرغونه شته. که څوک اوس بیرغ بدلوي ورته سخته کیږي، دومره سخته کیږي چې امکانات یې له منځه ځي، ځکه چې د انټرنیټ په میلیونونو پاڼې به څرنګه پاکوي، د فیسبوک کمپنۍ ته به څرنګه خبر ورکوي چې دا درې رنګه بیرغ د افغانستان نه دی، دا پاک کړه. په نړیوالو ښوونځیو کې به د خپل هیواد بیرغ څرنګه بدلوي؟ په نړیوالو کتابتونونو کې به دا درې رنګه بیرغ څرنګه بدلېشي؟ د بیرغ رنګونه نن سبا د انټرنیټ له برکته په داسې رنګونو بدل شوي دي لکه د آسمان شین رنګ او د ونو زرغون رنګ. د افغانستان ملي بیرغ تور، سور، زرغون د تیرو نږدې سلو کلونو په ترڅ کې څو ځله بدل شوی دی. دا بیرغ لومړی ځل د امان الله خان د پاچاهۍ په وخت په 1908 کال کې د لویې جرګې له لوري تصویب شو. د دې بیرغ رنګ د حبیب الله خان کلکاني په وخت بدل شو، خو د ده د نه میاشتنۍ واکمنۍ په وروستیو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. د نادرخان د پاچاهۍ په وخت پخوانی بیرغ په ارګو رپېده، او د ظاهر شاه د پادشاهی په وخت هم بیرغ درې رنگ و. د سردار محمد داود د جمهوریت په وخت هم بیرغ درې رنگ لرل، او بیا د خلق دموکراتیک جمهوریت په وخت د بیرغ رنگ بدل شو چې د خلقیانو او پرچمیانو د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې بیرته بیرغ درې رنگ شو. په نویمو میلادي کلونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال د جهادي تنظیمونو بیرغ رپیده، خو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته بیرته پخوانی بیرغ رسمي شو. او اوس چې بیا طالبان واکمنان شوي دي، دوی درې رنګه بیرغونه غونډ کړي دي او سپین بیرغ یې د هغه په ځای ځوړند کړی دی. طالبانو چې کله د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، په پیل کې یې وویل چې د ظاهرشاه د وخت اساسي قانون نافذ دی چې په هغه کې د افغانستان بیرغ درې رنګه تور، سور او زرغون دی، خو تر دې دمه طالبانو خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی. سوال دا دی چې په نوره نړۍ کې په پیړیو کې بیرغونه نه بدلی شي، په افغانستان کې ولې بیرغونه د بیلابیلو نظامونو له واکمنېدو سره رنګ بدلوي او بیا وروسته بیرته واکمنان پخواني بیرغ ته مخه کوي؟ د کابل پوهنتون د استاد محمود مرهون نظر می اخیستی دی.
نظامونه معمولا له ځان سره چې واک ته خلک راځي، هغوی د کوم سیاسي حرکات، سیاسي تنظیم او کومې بلې لارې راځي، نو معلومداره خبره ده چې هغوی خپل بیرغونه او خپل مرامونه او خپل اهداف لري. ولې ځینې بیرغونه داسې دي چې هغه د ملتونو بیرغ دی؟ د افغانستان تور، سور، زرغون بیرغ دا د افغانستان د ملت بیرغ دی چې په تېر سل کاله کې هم قربانۍ ورکړي دي، هم پر دغه وینه توی سوې ده، او هم سل کاله کېږي چې دغه بیرغ دوی قرباني دي او دا بیرغ ساتي. حکومتونه لنډمهاله توګه خپل بیرغونه له ځان سره راوړي، ولې؟ هغه ځکه به قان عمومي چې هغه د ملت په خوښه نه وي. ملتونو په پرله پسې توګه په افغانستان کې د بېلابېلو لویو جرګو له لارې چې هغه که د غازي امان الله خان د دورې څخه راواخو، د وروستي رئیس جمهور ډاکټر اشرف غني تر دورې پورې ټولو ولسونو، هم د پارلمان، هم د لویو جرګو، هم د قانون د له لارې څخه دا شی تصویب کړی دی چې تور، سور، زرغون بیرغ چې شاته یو خاصه محتوا لري او ورسره په څنګ کې په دې بیرغ کې هغه نشان پاره کې منبر دی او محراب دی او الله اکبر دی او ورسره په څنګ کې د افغانستان د زراعت نقشه چې وږي دي، یا د غنمو هغه د وژو دوه تارې دي چې هغه په یوه اړخ څخه د احمد شاه بابا په تاج کې د ایښودلو، چې د احمد شاه بابا په تاج کې صادر شاه دغه وژي کښېښول، د هغه سره هم ارتباط لري، د افغانستان د زراعت تور سره. دا یو جامع بیرغ دی چې ملت قبول کړی دی، ملت یې پاله او ملت یې ساتي. ولې حکومتونه معمولا د خپلو زور د شولو دپاره یا د خپل
مرهون صاحب او بخشی دلته خبره داده سی دا تاسو ول چخپل زور شکارکی جنی واکمنان بیرغ لاری څنګه زور شکارکی؟ بیرغ یو سیمبول دی، څه تور، څه سور، څه شین، څه بل رنگ. او بل ورته یو بل خبره هم ده، اوس مثلا دغه درې رنګه بیرغ چې په خواله رسنیو کې ورته وګورو، ډیرو زیاتو افغانانو د ملي بیرغ ورس په فیسبوکونو، په ټویټرونو کې او له دغو لارو دا ورس لمانځلې ده. نو ولې باید واکمنان له خپلو خلکو سره سم ګام واخلي؟
معمولا انسانان په نمونو په دغو باندې نه پیژندل کېږي، بلکې په سمبولیکه توګه معرفي کېږي. په هغه سمبولونو کې ځینې نشانونه دي، ځینې بیرغونه دي. بیرغ له هغه وخته چې راپیل شوی دی، د یو چا دا عظمت نشي په توګه چې دا نقشه ده چې دا شی ستا دا موجود دی، هغه په توګه استفاده کیږي. نو دی معمولا دغه سیاست مداران ضعیف نقطې په ډیر قوت سره مطرح کوي چې بیا په خپل مخالف لوري باندې دا ضعیف نقطې ومني، هغه خپل قوي غوښتنې بیا په هغه رقم ثابت.
نو کله هم واکمنو دې ته پام نه دی کړی چې مثلا په دې تیرو سلو کلونو کې چې هر چا بیرغ بدل کړی ده، بیرته همغه درې رنګه بیرغ راغلی دی، نو ولې بدلی؟
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي چې په هغو کې یو له دغه بیرغونو څخه دی. تاسې لیدلی دي چا چې د دغه بیرغ مخالفت کړی دی، خلکو نه یوازې دا چې هغوی بیرغ یې بدل کړی، بلکې هغوی یې بدل کړی دی. دا که هر نظام و چې د دې هڅه یې وکړه چې د ملت دغه دغه سبغه ځینې واخلي، هغه وایه نه خستلی شوای، بلکې د خپلو ورکېدو سبب یې شو. نو زه لاندې دې ته راګرځم چې د افغانستان درې رنګه بیرغ، تور، سور او زرغون، دا د دې ملت بیرغ دی. هر حکومت چې راځي، هر حاکمیت چې راځي، هر واکمن چې راځي، هر سیاست مدار چې راځي، هغه یې نسي کولای چې د ملتونو اراده بدله کړي.
تیره اونۍ د زمري په ومه د افغانستان درې رنګه بیرغ په خواله رسنیو کې تجلیل شو.
ډیرو لوستو افغانانو په فیسبوکونو کې خپل پروفایلونه درې رنګ کړل. جنو له خپلو لیکنو سره درې رنګ بیرغ کېښود. جنو د بیرغ عکسونه خپاره کړل او په بهرنیو هیوادو کې ځای ځای غونډې جوړې شوې. له دې غونډو څخه یوه هم په واشنگتن ډي سي کې وه چې په یوه پارک کې افغانان راغونډ شوي وو او د دې ورځې په ویاړ یې اتڼ وکړ. په دې اتڼ کې ځینو ځوانانو خپل بارخوګان درې رنګ رنګولي وو. ماشومانو بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او ځینو بیا د موټرو پر بانټونو بیرغونه نصب کړي وو. ورته ځینې وړې او لویې غونډې د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو برخو کې جوړې شوې او د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم افغانانو د بیرغ لپاره د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت غونډې جوړې کړې. د بیرغ ملي ورځ جنو افغان سندرغاړو په سندرو تجلیل کړه. میرخان مقوره شاغلی مقوری د بیرغ په ورځ دا سندره د یوټیوب او خواله رسنیو له لارې خپره کړه. بل پیژندل شوی سندرغاړي جاوید امیرخیل هم د بیرغ د ملي ورځې په ویاړ د سمری په ومه خپل نوې سندره خپره کړه.
رنگ پہرا گتا بغانا نو دے ممبئی بیا وطن کبڑو دبا چورا نو دے
د افغانستان ملي بیرغ ته په تیرو نشتې سلو کلونو کې ګڼډ شعرونه ویل شوي دي. یو شاعر وایي د قام عزت ملي بیرغه ولسی پاتې ملي بیرغه تل دې چلیږي تل دې رپیږي تل دې اوچتې ملي بیرغه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر دې احساس نه دی او دې نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو
د جولای په 13مه د ادب غنو مینوالو داسې څوک په خواله رسنیو کې وستایا چې نه مقام لري نه پیسې خپل قوم ته خپل وینه ورکړي. لکه یو شاعر چې وایي د شاهانو ورکلال او جواهر وی د ادب د خاوندانو د سر ویني. د شنبه په ورځ په فیسبوک کې افغانانو استاد شاعر پیر محمد کاروان وسته. د شغل کاروان څخه به واورو چې تر دې ستایونو وروسته څه احساس کاوه.
چې ما خدای احساس وکړو چې دا خلک ژوندې خلک دي او دا خلک په مینه باندې پويږي دا خلک په هنر او په خلا باندې پويږي او دا خلک هر څومره سخت بس سره د هم وی هغه د هنر قدر ور سره زما د غریب زما د عجز یو دومره قدر وکړو نو د نوی هنرونو خو دوی ډیر قدر وکړي. نو دا معنی چې دا خلک ان شاء الله چې د ژوند هر پړاو له هر مشکل سره دوی یعنی په مینه مقابله کولای شي او دوی د وخښوند د وخښ وطن د وخښ ژبې د وخښ هنر هغه مینان دي او د دوی دغه مینه به ان شاء الله رنگ راوړي. او ما ته خپل داس روحیا راکړه چې یانه کزوډي زړه ماته هم وما زما په دغه کې دغه څه د امید او د مینې زوی وکړل چې زه به نور لفظونو ته نور جملو نور کلمو نور خیالونو فکرونو ته هم تر خپل وسه د شعر رنگ ورکوم د هنر رنگ ورکوم. نو ما د پاره د دې دغه مینې چې دا دغه ډېر لوی دنیا ده او ډېر لوی ارزښت لري او دا هیوادونه او ملتونه همدغه څه په مینه باندې په اخلاص باندې په صمیمیت باندې جوړیږي چې هغه د کرکې د نفرتونو د بدرنګۍ مخه پینوي کېږي. ورور هغه خلک داسې د یو قوي ملت په شکل باندې بیا راټولېدای شي. یعنی دا د ښه ملت د جوړېدو د پاره د ښه هنر او د انساني پایونو د پاره یو زری نه دروازه یې بولم.
کاروان صاحب کده بل اړخ ته دی تراشم. سوریایي فرانسوي فیلسوف ادونیس درې کاله مخکې د نړۍ څباندې سلو لویو کسانو یعنی سترو لیکوالو او مفکرانو دغو آنلاین وستایا. بیا دله د فرانسې له مونټي کارلو رادیو سره خبرې کولې. دا خبرې ما اورېدې. ده وویل وای اوس کار راته سخته کو ځکه زه بیا مجبور یم چې ډېر دقت وکم، ډېر پام وکم چې د خلکو دا امینه بیرته پوځای کړم. دغه تشویش خو به در سره زیات کړی نه یي چې تر دې وروسته که څه لیکئ مهرباني.
چې دوی ما سره مینه وکړه زه په دې باندې باور لرم، په دې باندې عقیده لرم چې خپل د زمونږ په ژبه کې په دې پښتو ژبه کې دومره لوی لوی درنې سټې شته دي چې هغه ډېر لوی دي، ډېر عظیم دي. خو دا چې زمان نه پوهېږم په کوم لیونتوب، په کومه مینه، په کوم احساس باندې دوی دا مینه راکړه وای نازولم. دا طبعا دا ډېره لویه ګرانه خبره ده. خو بیا توکل په خدای دا خدای چې دغه مینه چې ده دا نو بیا نو په غرونو په رغونو کې احتیاط گامونه اخلي نو دغه هنر چې دی دغه احتیاط کم خرابېږي. او کچېرې ډېر داسې لیوانی ګامونه واخلي چې داسې بیا هم د مداره ووځي خو بیا به هم زه ستاسو او پریدم کو دل وستون کو د دې په پار باندې په خپل ځل کې یو داسې کني معنا او احساس او جذبه را پیدا کوم چې ډیر خراب نه شم په دې اصطلاح باندې.
کاروان صاحب، شاعر حساس وي او دا حساس توپ خو که چیرته یو وړه خبره هم داسې څوک څنګه زنه کژاو کې ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکړي، لیکن ډېری خبرې سه مثبتې وي نو دا خو بیا بیرته لیکلو ته هم شاعر ډېر وهڅوي شوي. د جولای له دېرشمې را وروسته مو شعر لیکلی.
تېر کال هم دغه ورځ چې یاده شوې وه دا خلک هم ځکه چې موږ ته د خپلې ټولنې رنګ راوته معلوم دی. دا په اصطلاح په ډلو ویشل شوې ده، په صدیقو ویشل شوې ده، په ذایقو ویشل شوې ده. دا هر چا مختلفې ذایقې دي، د هر چا کېدای شي خپله مینه او خپل میلان وي. یعنی په دې باندې پوهېږم. خو بیا داسې خبره ده چې هغه د پښتانه متل کوي وایي د شرم د سل عیبونه دي خو ټول په اوبو پټ دي. نو دغه زموږ د ټولنې که عیبونه یې بولي او که واقعا هغه عیبونه هم په ما کې کوم نیمګړتیا عیب وي او ځینې خلک په اصطلاح باندې هغه ته د نورو هغه د مینې په نظر نه وګوري، خو بیا دغه د ډېر مینه داسې ده لکه د اوبو خبره. نو د ژرم د سل عیبونه په اوبو باندې پټېږي. نو ستاسو په خبره باندې دغه ډېر خلک چې مینه کوي او ډېر خلک چې دې ته په اصطلاح باندې ما سره یې مینه وکړه یا زما سره څه هنر وسایلو که یو نیم پکې زما د سلیقې زما د ذایقې زما د هنر اصطلاح مخالف هم وي نو په هغه ډېرو رنګونو کې یو نیم رنګ بیا پټ شي.
نو کاروان صاحب، طبیعي خبره ده چې ټول کسان خو یو ډول هنر نه ستایي، لیکن ستاسو په برخه کې بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړې ده او ډېرې لویې برخې خصوصا په خواله رسنیو کې. ما دا ویل چې له دې جولای له دېرشمې را وروسته تاسو دې ته هڅول شوي یاستئ چې کوم شعر ولیکئ؟ لیکلی هم دی شعر؟
هو دغه تېر کال هم ما ډېر شعرونه تېر کال هم دغه د جولای د دېرشمې نه وروسته لیکلي دي، همدا اوس نیم لیکلي دي.
خدغه خبره مهمه ده، یعنی خلک باید پوه شي چې خپل درانسته یا درانه بیا نور څه هم دوی ته ورکولی شي، نورې ډالۍ هم ورته لري.
اغه په چا باندې څنګه رنگ پرې وته دا نو دې پرې وته دا رنگم به تر سره کولای شي. او هغه خپل هغه د نیمګړتیا او غبار هم به د زمينه په نور باندې ووینځي.
د شغلي کاروان څخه په مننې د دوی په شخ د دوی یو شعر لرو.
تلګه مسکشا چستا بشما بس تو ما تلګه مسکشا چې ستا به شمه بس یم داسې مرور چې در پخلا به شمه بس چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو به کوم که ته وایې چې بس چوپا چوپیا به شمه بس یو مړ غوندې څراغ یم ته را نور د معرفت بلېږم بلېږم رڼا به شمه بس ته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم و جام او له مینا به شمه بس چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا به شمه بس زه لاندې په دره کې یم ته مخته د غروب وزرې را در ځما په هوا به شمه بس ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان چې غېږې ته در ورسم پاچا به شمه بس چې غېږې ته در ورسم پاچا به شمه بس
ولاندې پرې خبرونه کې هم کیسه لرو هم د کیسې نقد.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واورې.
د خوزانو ونه د سلانور لنډه کیسه ده. دا کیسه سره اورو بیا پر همدې کیسې د یو لیکل شوي نقد په رڼا کې د کیسې له لیکوالې آخلي نور سره ژغېدلې.
د خوزانو لویه ونه د کلي په مینځ کې ولاړه وه. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه. ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په ټانګو کې ټالونه اچول. پیغله او زلمیو به یې پر دنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به یې داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به یې کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم په یوې څانګې پورې وتړه. له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ورسره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېده، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه راپرېوتې. یو ورځ تیز توپان شو. د ونې څانګې نمېوې درنې شوې چې ټس دوې غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د مېوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودېدم، پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې که چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې. او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تېر کړ او ومسېده. والي ونې لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دي. زه اوس له خپل کلي نه لرې په بل کلي کې واده شوې یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي هماغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم چې ټانګې پکې اچولې وي. تالی پکی وهم
دا کیسه چلا نور پخوا آزادی راډیو مجلې ته را لېږلې وه. بیا چې کله خپره شوه ډاکټر شریفي شریف نقد پرې ولیکه. دا کره کتنه له نقدي اصولو سره سم لیکل شوې ده، داسې چې له صفاتو یې تر وسه وسه ډډه کړې، د کیسې مثبت اړخې له مثالونو سره واضح کړی او تشریح کړی، نقد یې په څو برخو ویشلی، لیکوالې ته یې لارښوونې کړې او د هرې برخې نتیجه یې هم یو ډول بیان کړې ده. دا ډول نقدي لیکنې کمې لرو، نو لیکوال په تېره بیا د زلانور په څیر ځوانې لیکوالې له داسې نقدونو څه زده کولی شي او له دې سره دا ډول نقد څه مرسته کولی شي؟ لاغلی نور څخه به واورو.
د ډاکټر شریف نقد زما د پاره ډېر زیات مهم وو، ځکه ډاکټر شریف چې دی یو له هغو د چې په کیسو باندې ډېره ښه پوهېږي، او که چېرې راشم خپل دغه ته چې په ما باندې څومره تاثیر کړی دی زما په لیکوالۍ باندې، کله چې ما د هغې نقد ولوسته زه په خپلو کیسو کې ډېرو شیانو ته متوجه شوم، او که چېرې موږ خپلو هغه نقدونو ته راشو چې زموږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کېږي، اغه یعنی کبه هغه کرکتونه مونږه کرکتنه وکړو، هغه به داسې چې یا سمي نه دي شوي ډیر زیاتې تکه یا دوستانه یا د همغه لیکوال ټولي بدیانې یا ټولي خېګنې اخیستل شوي دي. د پښتو شریف چې ما په کیسه باندې کرکتنه کړې ده، هغه به اس قلم هیر نه کړم، ځکه چې ډاکټر شریف چې ما کیسه له ازادي راډیو اوریدلې وه او بیا پرې کرکتنه وکړه، هغه دغه سم موضوعات ته متوجي شو مو چې زبه پراتلون کې کی کچيري لیکل کوه ما هغه خصوصا د کیسي لیکل ویزو د دې زیاته متوجي و ما، او دې موضوعات ته دغه کتنه کړې و چې ما بيخي اورته پام نه وو.
تاسو مثال راکول شئ، مثلا کوم شانو ته تاسو متوجي کړی دی نقد؟
په دې نقد کې ځینې موضوعات مثلا کزه درته د خپل کیسه په اړه وایم، ما وخت چې دغه کیسه د غوزانو لول سره یعنی د دې کیسې چې کوم راوي دي دغه کوم یو رقم وخیم، او بیا ځینې وړ موضوعات مثلا کله چې دغه یو سړی ونی ته ورخیږي او ما چې لاندې دغه سړی د یو ماشوم غوندې ښکاري دی، دا بیا ډېر ډېر سیمبولیک کتنه ورته کړې ده او ډېر خیر اخیستې دي. مثلا نورې ډېرې برخې دي که چېرې اوس زما یاد ته راشي چې مال وسط وه، بل دغه د غوزانو ونه چې ده مثلا دغه د میوه تشبیه کولې د میدوارې خزه سره څنګه راته ډیر چالو بوچی او ځینې نور شیان چې ما بخښه ورته پام نه وو.
زه به تاسو ته مثلا د یو جمله ستاسو د کیسې زما مخ ته پراته ده، تاسو لیکي ماشومانو د ونې لاندې ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکیو یې په څانګو کې ټالونه اچول، پیغلا او زلمیو به پر دنداسه شونډې سره کولې. ډاکټره شریفه شریف لیکي دلته له همدې جملې سره د کلی د ماشومانو پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاوونه وینو چې د ونې له ودې سره برسره کیږي. یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله د شته مو فکر کړی او کنه؟ ډیر کله لیکوال د لیکلو په وخت داسې مفاهیم ته پام نشي کولای.
نه در د ما چې مخ یادونه وکړه د غو تر څنګه دغه شی هم چې زما دې شي ته دومره پام نه یوازې مې غوښتل هغه د غوزان ونه انځور کوم چې دغه سی نور مې ډاکټر شریف دغه ډېر زیات ښه راچېړلې دي او دغه رات پکې ډېر جالب وو، ما دا شی دغه څنګه نور اخیستې.
په عین وخت کې تاسو د یوې ځوانې کیسه لیکوالې په صفت باندې ممکن له نقد متاثر شئ، یعنی کله ناکله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسوي. مثلا یو شی ولیکي کېدای شي چې بیا قلم په خطه پی کش کې چې نه دا سم نشو، بیا ولیکي بیا سم نشو او بیا کې سره واخلي. د ډاکټر شریفي له نقد وروسته مو کوم کیسه لیکلې ده او داسې خطه مې پوښتلې ده؟
زنه پیګه ما باندې دا بیا بل ډول وزت ډاکټر شریف د غنکت ډیر زیاته تشویق کړم او لږه ورسره ما ډیر لیکل کړی دي چې سیمه مې یو ډول لیکلی سم ده چې کله وخت په لیکوال باندې سم هیڅ نه کوي، خو زما د پاره ټولم دغه سينو یا په مونږ کې زما د پاره د ډاکټر شریف نقد دا سينو ما زه لا تشویق کړم او دغه سي کرکتنی دغه سي نقدونه په کتاب باندې ډیر زیات مهم دي. ما مخکې یادونه وکړه چې د زما خو بر خو ته هم کتنه کړې چې دغه کیسه ډیره د شي ښه انځولې ده چې د شي زیاته تشویق کړم چې باید نورې ډیرې شي کیسې ولیکم.
د ډاکټر شریف په نقد کې د کوم شی وستاسو ته ګونګ معلوم شوی بیا واضح نه و درته؟
نه فکر نه کوم چې ما دې ته څه کم څه ته پام شوی یا دې ما په کلو وسې کوم کې ټول کیسې دې راخستې و او دې
تاسو په دې خپل خبرو کې مخکې دې ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال چې کله نقد لیکي نو یا صفاتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه، لیکن د ډاکټر شریفي چې تاسو په کیسه د غوزانو ونې باندې کوم نقد کړی ده، د ټوله کیسه سپړلې ده، د کیسې سمبولونو ته پام کړی دی، نورو مفاهیمو ته پام کړی دی. ځینې ناقدان دا خبره کوي چې د نورو کرکتونکو په باره کې کرکتون کې ډیر کله هغه شان لیکوال ته ور په ګوته کوي چې د لیکوال خپل ور پام نه وي، لیکن په راتلونکي کې لیکوال مجبور کوي چې د داستان یا د کیسې له هرې کلمې سره بیا حساب وکړي. څنګه دغه یو احساس تاسو له دې نقطه وروسته له ځان سره پیدا کړی؟
څومره ښه خبره وو. همدغسې دغه کرکتن یا دا نقد چې کېږي د همدې دپاره کېږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجه نه وي هماغو شیانو ته متوجه شي که نه. او آغلی شریف زما دغه کیسه ټوله ډېره ښه راسپړلې او ډېره ښه نقد یا کرکتنه پرې لیکلې وه، له سمبولونو رانیولې بیا تر هرې برخې پورې ډېر ښه راخېستې. او دغه رښتیا خبره ده، ما ډېرو شیانو ته پام نه و، لکه مخکې چې ما یادونه وکړې سې په دې نقد کې زما ورته پام شو او زه یې ډېره زیاته وهڅولم د یوې نوې لیکوالې په حیث.
د نویو نه د نویو تاسو خوشی کیسې لیکي، نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال سی په افغان ټولنې کې کیسې لیکي. کوم فکر کړی ډیر کله چې کله لیکوال کیسې لیکي مثلا ونه یادوي، لیکن دې ته فکر نه وي چې دا ونه په ټوله کیسه کې څه اهمیت لري. مثلا غوزان یادوي، دې ته فکر نه وي چې په ټوله کیسه کې څه نقش لري. ماشومان یادوي، فکر نه کوي چې له دغه نقد نه وروسته چې کومه کیسه ملوستې ده ورته پام شوي مو نه دي سي ګوره دغه موضوع دلته می زیات کړی ده، نو د خو په ټوله کیسه کې نقش نه لري. یعنی دغه سي شانو ته مو پام شوي دي د نورو کیسو په برخه کې.
و دغه سي دي زمونږ په پښتو کیسو کې زیاتره دغه سي کیسو سره زمخ کیږي، مچ یعنی دغه یو خبره ده چې کله مونږ په کیسه کې هر یو شی یا هر یو انزور وړاندې کوو هغه باید کیسه پوری یا د کیسه کې یو ډیر مهم رول ولري، کله مونږ په کې اضافه کوم څه نشو یا راوړل یا اضافه کولای. څنګه چې یو مهمه موضوع ده، خو مونږ بیا هم کچېری مونږ په پښتو کیسو ته راشو هغه دغه شیان په کیسه چې هغه د کیسې په موضوع یا نور دغه پورې هیڅ ارتباط نه لري خو بیا یې هم لیکوال اخلي چې دا به فکر کوم ښه نه وي. او بل دغه خبره ما کولی چې دغه کله چې نقد کېږي یا کرکتنه کېږي دغې نه باید زده کړه وشي که نه، داسې نه چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په کیسه کې دغه یو انتقاد کړی و چې تا کومې دغه نقطې سمې نه در اخیستې، نو دغه څه نو چې زه باید په دې خبره خفه سم یم. دغه یو داسې شی دی چې زه ورته متوجه کړم که نه، چې راتلونکي کې زه ښه لیکل وکړم. که خرابې برخې د کیسې راخیستل کېږي او که ښې راخیستل کېږي، دغه د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته یو لیکوال کتنه وکړي او پام پرې وکړي.
یو بل خبره هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یو کیسه لیکي، زه دې بل وسونکي په صفت باندې تاسو کیسه لولم، یو بار خیراته سم ښکار نه سي، نو کېدای شي زما نظر سم وي او یا ناسم وي، لیکن زه سره تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم، باید په تاسو باندې بد تاثیرونه کې. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتوي. د نقد په اصولو کې څو شان مهمه دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترینه کیسه لیکي، بهترین اسمانا نه لري، لیکن که چیرته زه د ډاکټر شریفي په شکل باندې راوسپړم کیسه، بیا مفهوم پیدا کوي. که زه ووایم چې ځلا نور هیڅ ښه کیسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنا نه لري تر هغوی پورې چې زه دا راونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عینن د شو بد تر څنګ کرکټر ډیر شان جوړ کړی ده، یعنی څه؟ خو ووایه چې کرکټر ونې ته ختلی دی او دا ونه له پورته لاندې خلکو ته ګوري او ونه یې ځکه راخیستې ده لکه ډاکټر شریفي سي دا نقد کې هغه کړی دی، لکه دا د یوې مور په صفت باندې، د یوې نجلۍ په صفت باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی کیسه باید په نقد کې راوس پړو شاید په لیکوال هم بد تاثیرونه کې. څرنګه ځلا جانې
و دغه خبره ده، زمونږ
چیرې موږ خپلو کرکتنو ته راشو، زموږ کرکتنې په هغه اثر نه وي په لیکوالي که نه، او دغه باید بیل وي. موږ چې کله هم کرکتنه کوو هغه باید په کیسې وي نه په ځلا وي.
دا ډېره پخه خبره ده. د عربي ژبې د لبنان یو ډېر مشهور کرکتونکی دی، میخائیل نعیمه. هغه د غلبیل په نوم د نقد ډېر پنډ کتاب لري. په دې کې دی وایي کله چې یو اثر باندې نقد کوو، لیکوال باید د غلبیل ته وروانه چوو، کنه بیا غلبیل شکیږي. اثر باید ورته واچوو، اثر ورواچوو، او د اثر هغه ښه او بد وچڼو، نو بیا دې ته نقد وایي. دا ستاسو د خبرې په تایید مې دا خبره کوله. مهرباني خپلو خبرو ته ادامه ورکړه.
نو ما غوښتل همدغه ووایم. د ډاکټر شریف یوه مهمه برخه دا وه چې دی زما کیسې نقد کړې وو یا زما کیسې ته کتنه کړې وه. مونږ زیاتره دغه کرکتنې یا نقدونه ځکه ناکامه یو چې مونږ په یو لیکوال او یو اثر لیکونکي باندې دغه کوو، لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته یادونه وکړه که نه، چې مثلا وایي چې ځلا ښه کیسې لیکي، دغه بیا په ځلا باندې کرکتنه شوه، نه د ځلا په کیسې باندې. غواړم دغه زمونږ عموم کې دغسې یو دغه دی په افغانستان کې چې دوی په اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې نقدي یا کرکتنه کوي. له
سلام نور څخه په مننې. د ځوان لیکوال مسعود رښتین د ځان جوړونه په نوم نوی کتاب تازه په کابل کې چاپ شو. د دې اثر په اړه په خپله له مسعود رښتین څخه اورو.
همدا کتاب طالب شوی دی، 15 صفحې لري او پر درو برخو ویشل شوی دی. موضوعات یې درو برخو ته ځانګړې شوی دی، چې پکې ځان جوړونه، چې په لومړي سر کې لږ تفصیلي خبرې پرې شوې دي، او د ارواپوهنې اړوند یې په دویمه برخه کې لنډې ویناوې لیکل شوې دي. او په دریمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی. همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیزو مسایلو ګډ مان دی. توپیر په همدې کې دی چې شاید له ګڼو اورېدونکو او ویونکو سره پوښتنه پیدا شي چې د ارواپوهنې په برخه کې زیات شمېر کتابونه لیکل شوي دي. د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر، کلتور، عناناتو، اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی.
د مسعود رښتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو، یو د رنګ ملت په نوم او بل د ملت ارمان په نوم.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
د دې ونې آزادي رادیو د مجله پروګرام مو هم تمرو. تر بلې خبرونې مو زحمت چې بر خدای سپارم. ورس موش
چلی گی لائے پسر کر دی چو کسان ددیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گردی چپن پوشو خمارا نو سروسی دادا غرو پختان سمرا او زلور دی وقت بلگی چی برن دیر خویونا میں اس ہم
د پی خور دی انتو آیا چی چشوی زور ورا د حجری یاران دی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پڑے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پڑے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو گھرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو کی دوی تر شاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی تر شاو جن کی ہم پما پسے انڈی والا اے جن کی ہم پما پسے انڈی والا یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا او یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا نو دشپانا جہاں کدرے انڈی والا نو سر جھوڑنا ہوں ملنگ دخاری مام سرا جھوڑنا خزما دوان نزدا
دے انڈی والا نو خزما دوان نس دے انڈی والا نو یو سو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو سو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس پتن میں دپرے انڈی والا ماس پتن میں دپرے انڈی والا نو